څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وای تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیستل شوي نه وي. د دې سفارت مرستیال ډونالډ پراوند په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن یې د دې سفارت په اکسپانه کې خپور کړی دی، ویلي دی چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي، خو د افغانستان په ټولګیو کې 1.4 میلیونه څوکۍ خالی پاتې دي، هغه څوکۍ چې د ده په خبره د نجونو او پیغلو لپاره ځانګړې شوې دي. براون وویل متحد ایالات له هغو افغان کورنیو سره پیوستون څرګندوي چې زده کړې د یوه حق په توګه د ټولو لپاره غواړي. هغه زیاته کړه چې متحد ایالات به د افغان زده کوونکو ملاتړ ته دوام ورکړي او هیڅکله به د ټولو زده کوونکو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو له غوښتنې په شا نه شي تر څو د افغانستان راتلونکی روښانه شي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په سبا باندې دریو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم څخه منع کړي او هم یې د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان شمالي ولایتونو ته د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده د سفر د پای ته رسیدو خبر ورکوي. په هغې اعلامیې کې چې ښاغلي مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خپره کړې، ویلي چې د دوی مشر په دغه 14 ورځني سفر کې د روانې وژدي اسمبلۍ میاشتې په 1 نیټه یې پیل کړی و. د لویدیځ شمال، شمال ختیځو او شمال لویدیځو 12 ولایتونو هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو څخه په لیدنو کتنو کې له مسؤولو چارواکو، علماو او سپینچرو سره خبرې کړې او هغوی د شرعي قوانینو عملي کولو ته بللې دي. د طالبانو مشر چې د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې هیڅکله هم په محضر کې نه دی لیدل شوی، د شرعي قوانینو پر پلي کېدو ټینګار داسې مال کوي چې د بشري حقونو مدافع ډلې په دې برخه کې د نوموړي فرمانونو او احکام د ښځو په وړاندې ډېر سخت بولي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې وه د دوشنبې په ورځ د هند په ګریټر نویډا لوبغالي کې پیل شي د پرله پسې ورښتونو له امله نن لغوه شوه. دا اتم ځل دی چې یوه ټیسټ لوبه پرته له دې چې پیل شي د باران له امله لغوه کیږي. لومړی وې په 1990 کال کې او تر ټولو وروستی نږدې 6 کاله مخته د نیوزیلند او هند ترمنځ وه. د ګریټر نویډا د لوبغالي کارکوونکو هڅه کوله چې د دغې لوبې لپاره مناسب ځمکه برابر کړي، خو پرله پسې بارانونو د دوی د دې کار مخه ونیوله. د امریکا ولسمشر جو بایډن او د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر نن په واشنگتن کې سره ګوري. اوکراین د متحده ایالاتونو او برېټانیا په ګډون پر لویدیځ فشارونه زیات کړي چې هغه محدودیتونه لري کړي چې له دې هیواد سره په مرسته شویو وسلو یې لګولې دي. د دغو محدودیتونو له امله کیف نشي کولی چې له دغو وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو لپاره استفاده وکړي. د بایډن او سټارمر ترمنځ د خبرې داسې مهال هم کیږي چې د سپینې ماڼۍ لخوا د پالیسۍ د بدلون نقش لیدل کیږي. اوکراینی چارواکو روان اونۍ کیف ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن او د برېټانیا د بهرنیو چارو د وزیر ډیوډ لامی د سفر په ترڅ کې پر خپلې غوښتنې یو وار بیا ټینګار وکړ چې لویدیځ اجازه ورکړي چې د دوی لخوا په ورکړل شویو لرې واټن ویشتونکو توغندیو د روسیې د خاورې دننه اهداف په نقشه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. په دایکونډي ولایت کې پر هزارو د داعش برید د افغانستان دننه او بهر غندل شوی. ایران ویلي چې د عاملینو د موندلو لپاره مرستې او همکاري ته چمتو دی. وړاندې به جزئیات درسره شریک کړو. د طالبانو ویلي د دوی پر قوانینو او تقنیني اسنادو انتقاد کوونکي به محاکمو ته معرفي کړي. یو شمېر خلکو دا حکم غندلی.
دا هغه دیکتاتوریزم ده چې دوی خپل غشتنې او خپل نظریات د افغانستان په ولس باندې د ټوپک او د زور له لارې تطبیقوي.
د ټاپي پروژې په اړه به واوري.
په پاکستان کې خو نهایت امنیت خراب دی. زه فکر نه کوم چې هیڅ تمویل کننده د دې پروژې دا جرأت وکولی شي چې دې ته پیسې ور منظور کړي.
په کونړ کې له خوږولي بوټي سره چلند ته اندېښنه شته.
د دې د کټکولو طریقه صحیح نه ده، مطلب د بیخ د بوټي وباسي چې په دې سره د دې بوټي دغه نسل یا دغه بوټي په خدمتو په طرف باندې روان.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان په دایکنډي ولایت کې د داش خراسان څنګه پرونی مرګونی بریټ په کوردنن او بهر غنغ برګونونه پارولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د خبري د نړیوالو جنایتونو بیلګه بللې. په کور دننه پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې دالي شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نور پخوانیو افغان چارواکو او سیاستوالو د بریټ غندلې. په کابل کې د ایران سفارت د دغه پیښې د عاملینو د مجازات کېدو غوښتنه کړې. پرون د دایکندي غور پر لاره ناپیژاندو وسلوارو پر ملکیانو حمله وکړه چې له عمله 14,000 افغانان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په دایکندي کې د داعش خراسان څنګ وروستي بریج چې له عمله 14 ملکیان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول په کور دننه او بهر پراخ خبرګونو نه راپارولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نن جمعه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې د غبرید د نړیوالو جنایتونو بیلګه بللې ده او ویلي دي چې د داعش د ادا شویو بریدونو زیاتوالي ته اندېښنه لري. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په دې اړه د غندنې په بیان کې دغه پیښه تروریستي او د بشریت او اسلام ضد هغه بللې ده. په تیر جمهوری نظام کې د ملي مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم ویلي چې د 14 بیګنا هیوادوالو وژل محکوموي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانیو مشرانو رحمت الله نبیل او معصوم ستانکزي هم دغه پیښه غندلي او په خپلو ایکس پاڼو کې په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې دا یوازې په هزاره وګړو نه بلکې د افغانستان په ټولو خلکو برید دی. د جمهوری غوښتونکو میرمنو شبکې په یو خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو څخه غوښتي چې دغه برید وڅېړي او پایلې له ټولو سره شریک کړي. په کابل کې د ایران سفارت هم د پیښې د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې عاملین باید مجازات او په دې برخه کې د مرستې لپاره خپل چمتووالی هم اعلان کړی دی. دا وسلوال برید پروند د دایکندي غور په لویه لار رامنځته شو چې له عملی 14 ملکي هزارګان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. سیمه ییزو سرچینو ویلي چې ناپیژاندو وسلوالو د دایکندي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودرو او ډزې ورباندې وکړې. په همدې حال کې د دایکندي ولایت مدني فعال سخی ساده چې د پیښې په اړه معلومات لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وسلواله حمله کې د قردیوال کلی ټول سړي له منځه وړل شوي دي.
متاسفانه په تمامي مردای په
لبته مرغا د قردیوال کلی ټول نارینه په دغه پیښه کې لمنځه وړل کیږي او تر اوسه د پیښې عاملین نه دي پیژندل شوي. که څه هم یو افراطي او تروریستي ډله داعش د پیښې مسؤلیت په غاړه اخلي، خو لکه څنګه چې په جریان کې یاستئ څو میاشتې مخکې په همدغه سیمه کې یو بل ځوان په ډزو وژل کیږي خو دغه پیښې عاملین هم معلوم نه شول. دا چې په تیر او اوسني حکومت کې د هزارګانو په وړاندې د هیڅ ډول پیښې عاملین نه دي محاکمې شوي، دې مسلې موږ سخت اندېښمن کړي یو.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی له رسنیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې او ویلي دي چې نور جزئیات به وروسته وړاندې شي. د داعش خراسان ولایت څنګه د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د برید مسولیت منلای او د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې جنگیالیو د افغانستان په مرکزی سیمه کې د برید په پایله کې 15 شیعه مسلمانان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. یو شمېر افغانان بیا په افغانستان کې د داعش وروستۍ بریدونو اندېښمن کړي دي. د دایکندي ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
14 نفر شهید شوده و 4 نفر زخمی شوده که
په پرونی پیښه کې 14 کسان شهیدان شوي او 4 نور ټپیان شوي چې دا غوی وضعیت هم کنه دی. ټپیان د ولایت مرکز ته لیږدول شوي، حالت یې ډیر نازک دی او ممکن هغوی هم ډیر ژر له منځه ولاړ شي. د پیښې ټول ویرولي او هیڅوک اوس د دې جرأت او توان نه لري چې لږ لرې ځای او یا هم خپلوانو کره ولاړ شي. خلک نه پوهیږي چې څه وکړي او وضعیت بالکل غیر نورمال دی.
د خبرګونونو په دوام ټاکل شوی د جمعې د ورځې ناوخته د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې هم د دایکندي ولایت د مدني فعالانو لوري یو اعتراضي غونډه وشي. کسام طالبانو په کراتو په افغانستان کې د داعش د ځپلو خبره کړې، خو د داعش خراسان ولایت څنګه د دایکندي د برید سربیره وړاندې د سنبلې د میاشتې په 10 نیټه په کابل کې هم د مرګونی برید چې پکې 19 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي و مسؤلیت منلی و. له دې وړاندې دغې ډلې د روان لمریز کال د ثور د میاشتې په 28 هم په بامیانو کې د هغه برید مسؤلیت منلی و چې پکې د دریو بهرنیو سیلانیانو په ګډون 4 تنه وژل شوي او د یوه بهرني وګړي په ګډون 4 نور پکې ټپیان شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ ضد ادارې مشر ولادیمیر وورونکوف هم خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې میشت د داعش خراسان ولایت څانګه په بهر کې بریدونه کولی شي. هغه همداراز اندېښنه ښودلې وه چې د داعش خراسان ولایت څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي وړتیاوې ښې کړې او په افغانستان کې د یادې ډلې او نورو ترهګریزو ډلو فعالیت د اندېښنې وړ دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د طالبانو عدلي وزارت ویلي چې د دوی د حکومت پر قوانینو او تقنیني اسنادو باندې نیوکه پر اسلامي شریعت نیوکه ده، او که څوک مخالفت وکړي او یا پرې نیوکه وکړي محاکمو ته به معرفي شي. خو یو شمېر افغانان بیا د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د څرګندونې د بیان د ازادۍ نقص بولي. جزئیات د ثنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي د دوی د حکومت ټول قوانین او تقنیني اسناد د اسلامي شریعت له مخې جوړیږي او پرې نیوکه پر اسلام نیوکه ده چې په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده. دغه وزارت پرون پنجشنبه د توشیح شویو تقنیني سندونو په اړه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي، که څوک په رسنیو او یا په نورو مجالسو کې دې سندونو سره مخالفت کوي او یا هم پرې نیوکه کوي نو له شرعي چلند سره به مخ او محکمو ته به معرفي شي. خو یو شمېر افغانان بیا د طالبانو د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي چې دا د بیان د ازادۍ نقص دی چې خلک ونشي کولی خپل نظرونه په ازاده توګه بیان کړي. د پلازمېنې کابل اوسېدونکي د نوم نه ښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
دلته چې دو د شریعت په نوم باندې چې شپه کوم قوانین پلي کوي او هغه کې ازادي بیان د پښو لاندې کېږي او خلک خپل حقوق ته نشي رسېدلی، خلک په دغه نقطه کې مشکل لري. هغه خبرې، هغه قوانین چې شریعت په نوم باندې دلته پلي کېږي هغه هم نشته دی.
یو افغان انجلۍ چې د طالبانو د بندیزونو له امله له لوړو زده کړو بې برخې شوې او د هم نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د طالبانو د عدلي وزارت د تازه اعلامې په غبرګون کې وایي،
طالبانی که ادعا دارن قوانینشان برگرفته از شریعت اسلامی
هست. طالبان چه ادعا کوي قوانین یې اسلامی شریعت اخیستل شوی دی و دی وایی چه دی اسلام قرآن کریم یا حدیثو پا کم زای که راغلی چه خزی دی زدکر و کار حق نلری، طوله که هیچ چوک دی اعتراض او خبری کولو حق نلری، انتخاب حق نلری او دی بیان آزادهی پا طوله که لمنزت للی.
پورته وخت کې د حقوقي چارو په اختر راسخ وای د یو هیواد قانون د ټولنې د نظم او هوساینې لپاره د هغه هیواد د خلکو په وړاندیزونو تصویب او تطبیقیږي، نه په زور او جبر. هغه زیاته کړه،
دا هغه دیکتاتوریزم ده چې دوی خپل غشتنی او خپل نظریات د افغانستان په ولس باندې د ټوپک او د زور لالارې تطبیقوي، او کچیر د دوی فرمانونه او نظریاتو په اړه باندې منفی نظر څوک ورکی هغه به زندانی کیږي، هغه به بیا وژل کیږي او هغه به ترور کیږي. دا خپل معنا او مفهوم دا دی چې دوی انساني حقوقو ته درناوی نه لري.
د طالبانو حکومت پر قوانینو او تقنینی اسنادو د نیوکه او مخالفت په حق له د عدلي وزارت د څرګندونې د محل دی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې تازه اعلان شوی له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو او نیوکو سره مخ شوی دی. په دغه قانون کې راغلي د ښځې د ټول بدن پټول لازمي دي او له فتنې څخه د مخنیوي لپاره د ښځې د مخ پټول هم ضروري دي. همداراز په دغه قانون کې د ښځو غږ که تلاوت او نتخانی هم وي په عمومي ډول منع شوی او د ښځو لوړ غږ او رد بلل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې هېواد تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تېر جمهوري حکومت پر مهال جوړ شوی اساسي قانون ځنډولی او دوی د فرمانونو له مخې قوانین پلي کوي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د روان کال په لومړیو کې په افغانستان کې د اساسي قانون د نشتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه بې بنسټه بللی و او ویلی و چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي. د اساسي قانون نشټوالی هغه څه دي چې حقوق پوهان او افغان وګړي په دې هېواد کې د بې ثباتۍ د زیاتوالي د یو لامل په توګه بیانوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر پر لسمه په یو خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی له خپلې دندې لرې کړی. په بیان کې ویل شوي دي چې دغه پریکړه د سپتمبر له لسمې راهیسې عملي شوې ده. آصف درانی د 2023 کال په مې میاشت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی و. له پاکستان دا خبر هم لرو چې خیبر پښتونخوا په بنو او باجوړ کې پولیسو حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړی چې د هغوی غوښتنې دي ومني، ګنې دوی به د پولیو د ټیمونو له حفاظت نه بایکاټ وکړي. دوی د لقمان په نوم د هغه پولیس سرتیري د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې چې د سپتمبر پر 11 په ملاسیدګۍ سیمه کې ووشل شو. هلته د بنو د پولیسو لاین مخې ته په پارلت ناستو پولیسو سرتیرو هم حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. د بنو د پولیسو مشر ډی پی او ضیاءالدین نن له احتجاج کوونکو پولیسو سره خبرې کړې او دوی ته یې ډاډ ورکړې چې ټولې غوښتنې به یې منل کېشي. د بنو پولیسو غوښتنه کړې چې په ډومیل کې د وژل شوي پولیس سرتیري وژونکي دې ونیول شي، د پولیسو کنټرول خونو او تاڼو ته دې پوځي او استخباراتي چارواکي نه ورسي او پولیسو ته دې اجازه ورکړل شي چې له نیول شویو وسلوالو نه خپلې پلټنې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا مشران نن په واشنگتن کې پر دې خبرې کوي چې آیا پر هغو وسلو محدودیتونه لرې کړي چې لویدیز اوکراین ته ورکړي تر څو دا هېواد وکولی شي د روسیې د خاورې دننه د هدفونو په نقشه کولو کې ترې کار واخلي. کیف په دې وروستیو کې په دې برخه کې پر لویدیز فشارونه زیات کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر او د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر نن جمعه په واشنگتن کې سره ګوري. دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې اوکراین د متحدو ایالاتونو او برېټانیا په ګډون پر لویدیز فشارونه زیات کړي چې هغه محدودیتونه لري کړي چې له دې هېواد سره په مرسته شو وسلو یې لګولې دي. د دغو محدودیتونو له امله کیف نشي کولی چې له دغو وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو لپاره کار واخلي، خو موسکو په دې برخه کې کیف ته د اجازه ورکولو په وړاندې جدي خبرداری ورکړی دی. د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې تمه ده چې په واشنگتن کې د بایډن او سټارمر نننۍ خبرې به پر همدې موضوع متمرکز وي. دا کتنه یوه ورځ وروسته له هغې ترسره کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اروپا ته خپل سفر پای ته ورسوه چې په ترڅ کې نوموړي ته اوکراین او متحدینو یې یو ځل بیا پر هغو غوښتنو ټینګار وکړ چې وایي کیف ته باید اجازه ورکړل شي چې د لویدیز له خوا دوی ته پر ورکړل شو لرې واټن ویشتونکو توغندیو د روسیې د خاورې دننه اهداف په نښه کړي. د راپور له مخې بایډن په تېره مئی میاشت کې پالیسي بدله کړه چې له مخې اوکراین کولی شي پر هغو توغندیو چې امریکا ورکړي د روسیې د حملو په وړاندې دفاع وکړي، خو دا چې په کوم واټن کې هدفونه په نښه کولی شي پرې محدودیتونه یې لګولي دي. په دې معنی چې اوکراین یوازې کولی شي خپلې پولې ته نږدې سیمو کې هدفونه په نښه کړي. برتانوي ګارډین ورځپاڼې د سپتمبر په 12 د حکومتي سرچینو له قوله خبر ورکړل چې وایي لندن له مخکې اوکراین ته اجازه ورکړې چې کولی شي د دې هېواد له خوا له مرسته شوو سټورم شډو توغندیو څخه د روسیې په خاوره کې ډېر وړاندې د هدفونو د په نښه کولو لپاره کار واخلي. خو نورو برتانوي رسنیو ویلي چې برېټانیا د واشنگتن اجازې ته اړتیا ځکه لري چې د دغو وسلو ډېرې پرزې امریکایي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې لویدیز خپله پالیسي بدله او اجازه ورکړي چې له وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د لرې هدفونو لپاره کار واخیستل شي، نو دا به د روسیې په وړاندې د ناتو د جګړې په معنا وي. پوتین زیاته کړه که داسې وشي نو دوی به هم د جګړې د ماهیت بدلون ته په پام سره د هغو ګواښونو پر بنسټ مناسبې پریکړې وکړي چې ورسره مخامخ کیږي. پوتین ادعا وکړه چې د اوکراین پوځ یوازې هغه مهال کولی شي له دغسې وسلو د بریدونو لپاره کار واخلي چې د ناتو د سټلایټونو له معلوماتو او پوځي پرسونل څخه یې چې د دغسې وسلو د کارولو لپاره روزل شوي کار واخلي. د بایډن او سټارمر ترمنځ دغه خبرې داسې مهال کیږي چې د سپینې ماڼۍ لخوا د پالیسۍ د بدلون نښې لیدل کیږي. اوکراینی چارواکو روانه اونۍ کیف ته د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن او د برېټانیا د بهرنیو چارو د وزیر ډیوید لامی د سفر په جریان کې هم پر خپلې دې غوښتنې یو وار بیا ټینګار وکړ چې لویدیز دې اجازه ورکړي چې له وسلو یې د روسیې د خاورې دننه هدفونه په نښه کړي.
د افغانستان د جنوبی ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د ټاپي پروژې د چارو د پیل پاړه بیلابیلې هیلې او اندېښنې لري. یو شمېر کسان دا پروژه د کارموندنې، اقتصاد، پرمختګ او سیمه ییز ثبات لپاره یو لوی فرصت ګڼي، خو یو شمېر نور بیا د دې لوی پروژې امنیت او تمویل ته اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تیر چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي پروژې چارې په رسمي ډول پیل شوې. طالب چارواکو ویلي چې له هرات وروسته د دغه پروژې دوهم او دریم فاز هلمند او کندهار ته رسیږي. د حکمت الله صلحی او محمد قاسم توخی په نوم د دغه ولایتونو اوسیدونکي وایي ټاپي پروژه کولی سي د خلکو په ژوند کې لوی بدلون راولي. دوی زیاتوي چې دا پروژه د کار فرصتونه زیاتوي او د سیمه ییز ثبات لپاره هم مهمه ده.
دا پروژه باید ډیر کلونه تر مخه عملي سوی وای. په اول ځل کې خو 450 میلیونه ډالر هر کال باید دوی مشتراکي، ځکه دوی دغه زبرځکه په دافیف نیولې ده، او په دې کې تر ډیر اندازې پرې ګیس یا گاز موږ خلک اوس خبر کیږي چې موږ اوس هیڅ گاز داسې نه لرو، ټوله ډبې دي.
موږ ځوانان او افغانان په دې پروژه باندې خوشحاله یو، ملاتړ یې کوو، هر اړخیز کومک او همکاري ته چمتو یو. او په دې پروژه کې نه یوازې دا چې د افغانستان او خلکو اقتصاد پورې به حتمي مثبت اثرات وشي، چې همداسې په سیمې باندې مثبت اقتصادي اثرات منفي شي.
د زابل ولایت اوسیدونکی روزی محمد زابلی باور لري چې ټاپي پروژه نه یوازې د افغانستان لپاره د انرژي کمښت مسله حل کولای شي، بلکې د عوایدو یو نوې سرچینه هم برابروي. هغه زیاتوي چې دا پروژه د سیمه ییز اتصال په برخه کې د سیمې هیوادونو ترمنځ همکاري او متقابل اعتماد ته وده ورکولای شي.
زما په نظر سره د ټاپي پروژه دلته په سیمه کې د سیمه ییز اتصال په برخه کې مخوره مثبت نتایج درلودلی سي، ځکه د هغوی هیوادونو تر مابینځ چې اقتصادي مناسبات یې په ښه ډول باندې، د هغوی تر مابینځ ډیپلوماسي او سیاسي اړیکې هم په ښه ډول باندې، ځکه دوی کوشش کوي چې په ښه ډول باندې مخته ولاړ شي تر څو خپلو اقتصادي موخو ته ورسیږي. نو افغانستان دلته د دوی ترمنځ، دغو هیوادونو ترمنځ یو کوریډور حیثیت درلودلی سي، او په اقتصادي برخه کې ښه منافع درلودلی سي. په اوس وخت کې زه فکر کوم د افغانستان دپاره دا پروژه ډېره مهمه ده.
خالد پښتون چې د تیر جمهوریت پر مهال په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي وای، د افغانستان په ځینو سیمو کې او په پاکستان کې رواني نامنی د ټاپي پروژې لپاره امنیتي خطرونه رامنځته کوي. خالد پښتون همدارنګ زیاتوي چې د دې پروژې د تمویل په برخه کې د وضاحتونو نشتوالی او د پرانیستي په مراسمو کې د پاکستان او هند د چارواکو نه ګډون خلکو ته د دې پروژې د تطبیق په برخه کې شکونه او تردیدونه پیدا کړي دي.
ګوره دا وضاحتونه په صحیح ډول نه رسوي. طبیعي ده که دا پروژه تکمیل سي، کوم چې دا اول دوره امارات، بیا کرزي صاحب په دوره کې، بیا د اشرف غني په دوره کې، او دروس بیا په امارات کې په څلورو مختلفو دورو کې تاسوله، خو متاسفانه هیڅ وخت دې عملی جامه وانه غوستله. او اوس هم د دوو مملکتو د امنیت په خرابېدو سره، چې په افغانستان کې هم امنیت تر ډېره ځایه سل په سل کې تامین نه دی، او په پاکستان کې خو نهایت امنیت خراب دی، زه فکر نه کوم چې هیڅ تمویل کننده د دې پروژې دا جرأت وکولای شي چې دې ته دې پیسې ورمنظور کړي.
ټاپي پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو د نلیکې د غځولو لپاره جوړه سوې ده. دغه نلیکه له افغانستان څخه د هرات، فراه، هلمند او کندهار لارې تیریږي او بیا پاکستان ته داخليږي، چې له هغې وروسته به تر هند پورې وغځول سي. ویل کیږي چې د دې نلیکې ظرفیت به په کال کې نږدې 3 میلیارده متره مکعب ګاز وي.
په کونړ او ننګرهار کې د سیندونو پر غاړو داسې طبیعي بوټي شته چې په یوناني او نورو درملو کې کارول کیږي. د یوناني طبیبانو په خبره د ناروغیو په درملنه کې ډیر ګټور ثابت شوی دی. له دغو بوټو یو هم د خوژولې طبیعي بوټی دی چې د ځایي خلکو په وینا سوداګري د سیمې له اوسیدونکو په ډیر ارزانه بیه پیری او بیا یې په غټو لاریو کې پاکستان ته قاچاق کوي. دا بوټی په کونړ او ننګرهار کې د سیند غاړو ته پریمانه راټوکیږي او له تیرو څو کالو یې خلک له جرلو سره باسي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کونړ او ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د کونړ سیند په دواړو غاړو او د سیند منځ کې له اوبو اوچتو وچو کې د خوګولې په نوم پریمانه بوټی چې په طبابت کې ورنه استفاده کیږي، له تیرو څو کلونو راهیسې د سیمې له خلکو په ارزانه بیه اخیستل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي. دغه بوټی چې شنی کلکی او نسبتا نری پانی، سپین زیړ او بنجانی رنګ ګلونه لري، ویل کیږي د سیمې خلک یې له جرډو سره راباسي، بیا یې سوداګر ورنه په کمه بیه پیری. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو الله نظر حیران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځینې خلک دغه بوټې اوباسي او ځینې سوداګر راځي، بیا دینه دغه بوټې په ارزانه بیه اخلي، خو دغه بوټې بیا پاکستان او هندوستان ته قاچاقیږي چې هلته دی په قیمت بیه باندې خرڅوي. او دغه بوټې مخکې به په ښه طریقې سره کټکو، خلکو بر سر به کټکو، نو بیخ به پاتې، نو بیا به دوباره شین کېده، خو چونکې اوس د دې د کټکولو طریقه صحیح نه ده، مطلب د بیخ د بوټې اوباسي چې په دې سره د دې بوټي دغه نسل یا دغه بوټې په ختمېدو په طرف باندې روان. نو زمونږ د غوښتنه ده د اسلامي امارت نه قاچاقي ډول کول باندې د دې بوټو د لیک د مخنیوي او
د کونړ سرکانو ولسوالی وسیدونکو فضل وهاب هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره وکړه. خو نو موړې دا هم وای چې یو برخه د بوټي یونانی طبيبان هم له خلکو اخلي.
د کونړ د سین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشنه کیږي. خلک یې په خپل سر باندې روباسي او بیا بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې تری حکیمان یا څه واخلي او څه چې پاتې شي هغه هسي ځای کوي.
په کونړ کې د کرنې برخې پوهان وایي د خوګولي طبي بوټي د کونړ سرکانو، نرنګ، خاص کونړ، نورګل او په ننګرهار کې له خېبې نیولې تر لالپورې او مومندرې پورې د سیند دواړو غاړو ته پریمانه پیدا کیږي. د سرکانو ولسوالۍ د زراعت مسلکي انسټیټیوټ ښوونکي محمد بلال د خوګولي د نورو ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
وړانګ خوښوونکي بوټي دی چې د ودې په دوران کې ګرمې هوا او معتدل رطوبت ته اړتیا لري. په ژورو خاورو کې چې د کلسیم مرکب لري ښه وده کوي. د خوګولي کیمیاوي جوړښت داسې دی چې ګلوکوز، سکروز، البومینی مواد لري او همدارنګ اړین مواد چې دی کې د خوګوالي لامل ګرځي دی هغه ګلیسرین دی.
ښاغلی بلال وایي خوګوله د ګڼو ناروغیو ضد درملو کې کارول کیږي.
قبضیت، د مسانې اختلالاتو د رفع کولو، د سترګو د سوخت، ستوني در، معدې در، التهاب، معده کې تریوالی او کلسترول کموي او د طبي علاج لپاره هم استعمالیږي.
په کونړ او ننګرهار کې حکیمان او یونانی طبيبان هم وایي خوګولې د تنفسي سیستم سربیره د هاضمي سیستم، د میکروبونو، د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره ښه درمل دي. د دوی په خبره دا بوټي د بدن عمومي قوت، د انسان ځوان ساتلو، د هډوکو د دردونو او د روماتیزم لپاره هم ګټور ثابت شوی دي. د دغو یونانی طبيبانو لډلې حکیم سالم احمد ازادي راډیو ته وویل:
همدغه خوګولې چې دا د ګټو له نگاه څخه قیمت بها نبات دي، د خشک ټوخي لپاره، بل د ستوني درد لپاره، د معدې او کولمو میکروبونه ختموي، د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرزونه پیدا کیږي هغې ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
د کونړ او ننګرهار اوسیدونکو وایي په وروستیو کې د یاد ګټور نبات له سټو راویستل زیات شوي او د ورکېدو ګواښ سره مخ دي. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست یو کارکوونکي چې له نوم خودلو او غږ خپرولو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته ومنله چې په دې وروستیو کې د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو زیاتېدو په وجه د خوګولې راویستل زیات شوي. خو د ده په خبره اوس ټولو ولسوالانو او امنیت قمندانانو ته دنده سپارل شوې چې د خوګولې په ګډون د ټولو طبي بوټو راویستلو او قاچاق مخنیوي وکړي. خو ننګرهار کې د اړوندو اورګانونو مسؤلینو او کارکوونکو سره په خبرو بریالي نشو. په کونړ او ننګرهار کې په داسې حال کې خلک د خوګولې د بوټو د بې دریغه راویستلو او بیا یې په کم قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې نور ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکي نباتات هم شته چې د کونړ او ننګرهار د خوګولې د برخلیک سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لمبے قدم کے تازادی راجو ٹول کار کون پتا اور دن پتا سلام علام دیکھو رکھ پلا یا معلوم یا ماں تی جمہوریت زمانے یوستر گئی نور وجود میں پھول لبائیں للائے گا چار سو بستر شپ خانے کے پنجش پیتے کے سدا ماتا معلولیت نکل آئے گا تیر جمہوریت کے ماں پنجش پیتے کے سدا دے معلولیت یہ تقاوت ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلوم نه یې، اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسو له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي د ښځو ږغ اورت بو دی ولې د خلکو کورو ته په ښځو پسورا او جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي د دې مولایان د خدای د رسول الله رور معلومه دی دا رقم ژوند کوي، دا رقم په بندې په ښځو باندې دغه کوي. د ملګرو ملتو په سخت دریځه ترینګل دغه کې ساتي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن لوستلی شي چې د ازادي راډیو له لارې د ورځې یا د شپې په ترڅ کې خپرو. دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوي راپورونه هم لیدلی او اوریدلی شئ، او همدارس د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو لړۍ تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې موندلی شئ. په دې خپرونه کې هم اونیز پروګرام لرو ازادي میلمه، خو مخکې تر دې چې خپرونې ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې دی لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیستل شوي نه وي. د دې سفارت مرستیال ډونالډ براون په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن د دې سفارت په اکسپانه کې خپور شوی دی ویلي چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي، خو د افغانستان په ټول بویو کې 1.4 میلیونه څوکۍ خالي پاتې دي، هغه څوکۍ چې د دب خبره د نجونو او پیغلو لپاره ځانګړې شوي دي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې وه د دوشنبه په ورځ د هند په ګریډر نیویډا لوبغالي کې پیل شي، د پرله پسې ورښتونو له امله لغوه شوه. د امریکا ولسمشر جو بایډن او د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر نن په واشنگتن کې سره ګوري. دا لیدنه کتنه داسې مهال کېږي چې اوکراین د متحده ایالاتونو او برېټانیا په ګډون پر لویدیځ فشارونه زیات کړي چې هغه محدودیتونه ترې لرې کړي چې له دې هېواد سره په مرسته شویو وسلو یې لګولي دي. د دغو محدودیتونو له امله کیف نشي کولی چې له دغو وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو لپاره استفاده وکړي. روسیا له خپل خاورې د شپږو برېټانوي ډیپلوماټانو د ایستلو خبر ورکوي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې نن وویل چې له دغو برېټانوي ډیپلوماټانو یې چې په جاسوسي او تخریبي فعالیتونو تورن شوي باورلیک اخیستی دی.
د آزادی میلمه سلامونه او ښه چارې نوریاس نوریم. د ازادي میلمونن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلی، ښار کې لوی شوی، ځان په خپل رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې و. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان ور پیژنئ، چیرته پیدا شوی یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په معمولو کلی کې زیږیدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم امغلته د خپل کلی په ښوونځي کې پیل کړي دي، او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړي دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پنځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې څومره زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اووم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پنځای مې په کابل کې په یو شخصي پانتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پانتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلی کې زده کړې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپل راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنة الدعوة الإسلامية، و بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید علي لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده، او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کې درلوده خو استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مې کورنۍ راکړه شوه کابل ته، او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته راکړه شولې، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی، او دغه واټن ډیر محسوس دی. یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه، دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سیم وردګو څخه راغلم، چې موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړې دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیوه چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته، او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده. نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو، او په کابل کې تفاوت ډېر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و. خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چون یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې. دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې یو ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو و، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو نه، له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنې پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم، ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلکي زده کړې؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوری صاحب، په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو له هغو څانګو چې ډېره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله. او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل، او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د ګربت په نوم راډیو وه، نو ګربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون و او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې و، دغه مسایل وو. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی، ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري، یا د ښه خبرونو لوستلو، د مرکو کولو، یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډیر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډیر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډیر مخ په وده روان و، یعنی د سیمې په کچه باندې کیدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل یا تقریبا څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي و د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې، له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و او بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وي. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي، زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوي او ښایي اوس یې هم درک کوي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي، یا په راډیو کې ولولي، یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا د طب ژورنالیزم څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم څنګه دی، که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو. دلته هر برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیستم وي، دا به قضایي ژورنالیستم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیستم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیستم وي.
مسلکي شوی نه دي هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی لاړ شي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کرا شو دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولس وروسته مو کار مو هم وکړ په کې د فاکولټینه چې فارغ شولې.
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا، چې ما په هماغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او پتوګاولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې. بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم، چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې چې افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز د نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم، دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم، ښایي دا زما د نن ورځې فکر وي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانه یو په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستری بشپړه کړله هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسټری سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې. ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي وښیي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت دی، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دی. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. که منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولی شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې ریدلای، جګړه پای ته رسیدلې، جګړه ختمه شوې. ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبان او امریکا ترمنځ تړون شته؟ نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی افغانستان کې. اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي، هغه لږ سری کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي، او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي. زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادومه. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده. په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي، او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري. ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو، او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه، هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډي اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه؟ دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب، چې هغه باید مد نظر ونیول شي.
تاسو
موږ د یو بات افغانستان ادا وکړو.
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تېرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري
نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو، هغه فرصتونه د لاسه ووتل، اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی. ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کېدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ښېرازۍ، د ښې راتلونکي لپاره؟
مفتي صاحب محترم، په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنګ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. سره سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د ولسمشر، د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود، نو ما ځینې پوښتنه ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنی مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته، څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور را رسېږي هغه ټول سم دي، او د دوی ټول استراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی. هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره وي. اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي، بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسېږي، هغه عین برخورد کوي له ملت سره، نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید واټن نه وي. او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي، حداقل باید یواری واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول، دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب، ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم، هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یوه ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو زموږ جوړ کړل. دا خلک اکثره په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو، دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې، موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چا یې مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي. دا ولایت خلک ډېر تیپ لر لر ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري، که دلته یو پوهنتون موجود وي، هغه به هم نه یوازې دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو، موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو، د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو، دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادېږي، ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار وو. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي، بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته را رسېږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګو ولایت استازي په ولسي جرګه کې، دوی لاړل هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښوده په یو شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته ودانۍ جوړ کړي یا 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 کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر پنځلسو کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شه. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا وسې له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه، موږ د بسپنې غوښتنه وکړه، د مرستې او کومک غوښتنه وکړه، او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو، پهلې کې موږ د وردګو پانتون ته تر $1.5 لک په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومېده، د کاروان پانتون مشر، هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردک د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پانتون ته، او قرار قرار پوهنځي منظور شول، پوهنتون ته رئیس پیدا شو، استاد عنایت الرحمن معیار د پوهنتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی، دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شو، او هغه یو دولتي پوهنتون و، او بیا د ټول ولایت لپاره هغه که د ولسوالۍ وې که د میدان ښار و، د دې محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین.
کومې څانګې پکې لومړی ځل فعال شوې؟
په لومړیو کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل، بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ور زیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي، خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلي،
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوی ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسېږو، بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولی ده؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړه، نیالګي میوه وکړه، اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شی.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره راته ووایه، خاطرې به ډېرې
چې ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي، راضي، او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي هغه په خپلو مټو وي، نه یې د چا مرسته پکې اخیستي، نه یې په چا غږ کړی، نه یې د قومندان زوی، نه د یو جنګسالار زوی، او په خپله یو څه کوي، ترسره کوي، او خلکو ته د خدمت چوکه ګرځي. دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم، او پرته له دې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سړي سره مرسته کوم، دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه، او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخې خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخې به ترخې پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړي پاتې شي او که بیا هم بیرته ځي وطن ته، بیرته افغانستان ته فکر کوي؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم وي، هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې، ډیر څه ترلاسه کړل شو، ځکه ما دلته په ډیر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسترۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورسوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنی دغسې فرصتونه دلته ډیر اسانه ترلاسه کیږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډیر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي دا ممکن نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی هغه له هر چا سره پاتې کیږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دایي چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي. له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي مېلمه په دې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته.